د رادیو په مشهمنی خبری مجلې کې زه احمد شبر له تاسو سره یم. السلام علیکم. په روانه نیم ساعت خبرونه کې د امریکا او د افغانستان د ولسمشرانو د خبرو په اړه اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ارتباط ټاکل شوې ده. د افغانستان په وخت سبا سهار وختي اعلان شي ګڼ مطالب خپرو، خو د مطالبو تر بشپړې درپېژندنې مخکې له فرشتې جلال زید څخه درې ساعت خبرونه اورو.
هم کړی د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته. د جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما ترمنځ د افغانستان پر حالاتو خبري وسوه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلانوي. نن په کابل کې لایټ سره د مبارزې نړیواله ورځ اول منځل سو. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د روسیې له ولسمشر سره د افغانستان پر حالاتو خبري کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن په ویډیو کانفرنس کې د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ستراتیژي په ارتباط خبري کړي. د جمهور رئیس د دفتر لخوا په خبر سوي اعلامیه کې ویل شوی چې دغه ویډیو کانفرنس یو ساعت دوام وکړ چې په ترڅ کې د دې ستراتیژي پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او پوځي برخو خبري وسوه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما سبا سهار د کابل په وخت 5:30 بجې د افغانستان د جګړې په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلانوي. جمهور رئیس په همدار از افغانستان ته د وسلوالو طالبانو او د القاعده په وړاندې د جګړې د پیوړی کېدو لپاره د ډیر زره اضافي عسکرو د لیږلو اعلان وکړي. جمهور رئیس اوباما به سبا سهار د نیویارک د ویست پوینت اکاډمۍ څخه ملت ته پوینا کې د خبر اعلان کړي او د افغانستان د جګړې په اړه له ډیر درې میاشتو راهیسې له خپل امنیتي سلاکارانو سره د خبرو اترو نتیجه به خلکو ته ووایي. نن له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د ایچ آی وی د وایرس په اړه د خلکو د پوهاوي د سطحې د لوړولو او د معلوماتو د خپرېدو او همدارس د ایچ آی وی د لا زیات خپرېدو د مخنیوي په خاطر لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په ختیځ اروپا او مرکزی آسیا کې د ایچ آی وی د ویروس د چټک خپرېدو خبرداری ورکړی. په دې اړه په رپورټ کې ویل شوي چې شایع په یادو سویو سیمو کې په ایچ آی وی د اخته کسانو شمیر 1.5 میلیونو ته لوړ سي، په داسې حال کې چې په 2001 کال کې دا شمیر 900,000 وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په کابل کې د ایډز په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځله او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د خپلو پروګرامونو په اړه معلومات وړاندې کړل. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت په وینا په افغانستان کې د دې ناروغۍ د خپرېدو یو اصلي سبب د مخدرو موادو څخه د خلکو استفاده ده. د دې وزارت په وینا کې چیرې د مخدرو موادو په خلاف مبارزه جدي سي، نو شایي په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی وسی. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو مأموري کاترین په دیاړه نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل
د ایډز د نړیوالې ورځې سګنې شعار د بشر حقوقو ته د ټولو لاسرسی دی او دا له موږ ټولو نه غواړي چې روغتیایي خدماتو ته د ټولو لاسرسی باوري کړو او د هغو کسانو په وړاندې د کرکې مخنیوی وکړو چې په دې ناروغۍ اخته دي.
د نیوروز محلي چارواکي وایي چې د هغه ترکی انجینر د لټون هڅې پیل کړي چې دوه ورځې وړاندې لا درک سوی دی. د نیمروز والی غلام دستګیر آزاد نن آزادی راډیو ته وویل چې دغه ترکی انجینر له یو ساختماني شرکت سره مامور و چې فراته په لاره له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای لا درک سوی. د زیاته کړه چې تر دې مهاله کومې ډلې د دې ترکی انجینر د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد یو لوړ رتبه مامور نن تایید کړ چې د ایران سمندري قواو 15 تنه بریتانویان چې د فارس په خلیج کې متحده عربی اماراتو ته تیرېدل نیولې دي. د ایران د جمهوري ریاست د دفتر رئیس اسفندیار رحیم مشایي ویلي چې دا قضیه به عدلي چارواکو ته وسپارل شوی او کچېری د 15 تنه د ناوړه مقاصدو لپاره د ایران قلمرو ته داخل شوی جدي چلند به ورسره وسی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن نن له بی بی سی سره په مرکه کې وویل چې د 15 تنو شایي سهوان ایران په وبو کې دما کړې و. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف ته په ټلیفوني تماس کې په مسکو کې د وروستۍ چاودنې په خاطر خواشینی څرګنده کړې. له مسکو د سینټ پیټرسبورګ ښار په لور د ریل په قطار د جمعې د ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه 26 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د کرملین چارواکو ویلي چې دواړو جمهور رئیسانو د افغانستان پر حالاتو او د اتمي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون په نوي کولو هم خبرې وکړې. د عراق حکومت وایي د نومبر په میاشت کې په ټول عراق کې 122 تنه په تشدد کې وژل شوي چې دا پر د هیواد د امریکا تر حملې وروسته په یوه میاشت کې د تلفاتو تر ټولو ټیټ رقم دی. دغه ارقام د عراق د کورنیو چارو د دفاع او روغتیا وزارتونو لخوا خپاره شوي دي. په دې اړه رپورټ کې راغلی چې په وژل شویو کې لږ تر لږه 80 ملکي کسان او 22 د پولیسو افسران وو. نن بعد ملګرو ملتو د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې نوی مشر رسمن اعلان سي. له دې وروسته به د ادبیاتو په برخه کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی محمد البرادعي د ملګرو ملتو د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې له مشرتابه څخه لري او پر ځای به یو جاپانی ډیپلومات یوکیا امانو په کار پیل وکړي. دا د شپېته کلن جاپانی ډیپلومات د اتمي بې وسلو کېدو او د وسلو د نه پراختیا د نړیوالو مذاکرو په برخه کې څو لسیزې تجربه او تخصص لري. د ازادي رادیو څخه خبرونه ادامه لري او سم مجاهد جواد.
د ازبکستان د هیواد د ریل د پټلو یو دولتي شرکت له افغان دولت سره داسې یو تړون لاسلیک کړ چې په ترڅ کې به یې په دې هیواد کې د حیرتانو له بندر څخه د مزار شریف واخاره پورې 15 کیلومتره د ریل پټلۍ جوړه کړي. د کابل چپراهي نجات ورځپاڼه لیکي چې د دغه قرارداد ارزښت 129 میلیونه ډالرو ته رسیږي. ویل کیږي چې د دغه پټلۍ په جوړېدو سره به د اموالو په حمل او نقل کې زیاته اسانتیا برابرې شي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار ولایت د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې سږ کال د پنبې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د ننګرهار ولایت د کرنې او مالداری رئیس محمد حسین صفی په ژواک خبری اژانس ته د پنبې زیاتوالي لټ بزګرانو ته د با کیفیت تخمونو ورکول په ګوته کړ. نو ورته زیاته کړ چې دوی د اسیایي بانک په مرسته د دې ولایت په څلور ولسوالیو کې په تقریبا زرو بزګرانو باندې د پنبې با کیفیت تخمونه ویشلي وو. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د اولمپیک کمیټې هوډ کړی چې د اروپا په لوی وچ کې خپل سپورتي فعالیتونه زیات کړي. د کابل چاپ انیس ورسپانی راپور ورکړی چې ټاکل شوی ده دغه هدف لپاره په اروپا کې ټول افغان ورزشکاران په راتلونکي نږدې کې په جرمني کې سره راټول شي او په خپلو کې د مشورې پر اساس هلته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې یوه نمایندګي جوړه کړي. او وروسته خبر ده چې د بامیانو په یکاولنګ ولسوالۍ کې د اوزلو بې منډې وهلو او پړي کش کولو مسابقې پیل شوې دي. د پژواک د خبري اژانس د راپور پر اساس د اوزلو بو دغه مسابقو کې 140 چپاندازانو برخه اخیستې.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د امریکا ولسمشر احمد کرزی سره د ویډیو کانفرنس لاله نن خبري کړې دي. دا خبري د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي تر اعلان مخکې شوې دي. پروانه خبري مجله کې د دغه خبرو په اړه اوریدل شي او د امریکا د ستراتیژي په ارتباط مو ورلمخ د یو شمېر افغانانو لغښتنو خبره وو. د ملي شورا یو غړی وایي
د نوې ستراتیژي کې موږ توقع داده چې د دورستانو ځالې په نخښه کې
ویل کیږي چې شایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ لمخې په لومړي ګام کې هلمند ته ډیر عسكر واستول شي. د هلمند والی وایي
هلمند ته د ایصاف د زیاتو ځواکونو د راتګ کله کو.
دا صادق رادیو پروانه خبرونه کې مو په افغانستان کې د ایډز ناروغي د خبرېدو له علت خبرو او په سواد کې مولای وزن بجون کې بریده تش پښنی مو بجو یو شمیر نور مطالب هم لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره نن سهار د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړه. دغه خبرې چې یو ساعت وخت ونیو پکې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي په څیړل شو. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان په وخت سهار 5:30 بجې د امریکا ولسمشر په نیویارک کې د امریکا په پوځي اکاډمۍ کې وینا وکړي او په دې وینا کې د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړي. د دې ستراتیژي جزئیات تر اوسه رسما نه دي خبره شوې، خو رسنیو د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړې ده چې شای بارک اوباما افغانستان ته تر ډېر سره د ډیرو نورو امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه وکړي. همداراز ویل شوي دي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې د هغو سیمو چې هلته ګڼ خلک اوسي امنیت تعمین شي، د لویو لارو امنیت ټینګ شي او د هغو سیمو امنیت هم خوندي شي چې پکې ډېرې زراعتي ځمکې دي. بارک اوباما د خپلې ستراتیژۍ په اړه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره نن سهار د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همدې ستراتیژۍ په اړه ولسمشر اوباما د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداری سره هم خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه په خپلې ستراتیژۍ څه باندې درې میاشتې سلا مشورې کړې دي. د سپین ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل، زه فکر کوم چې بارک اوباما به د افغانستان د ځواکونو د روزنې پر مسلې ټینګار وکړي څو په دې ډول هغه ورځ راورسېږي چې د افغانستان امنیت په بشپړه توګه افغانانو ته وسپارل شي. وروسته په روانه خپرونه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ارتباط د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر غړیو او د هلمند د والي څرګندونې خپروو. خو د امریکا د متحد ایالات چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي برابره کړې او زیار باسي د حکومت چارې هم له نږدې وڅاري، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په خاص استازي کای ایدی باندې انتقادونه کوي چې په افغانستان کې د اداري فساد په ضد دریځ کمزوری دی او له جدیت څخه کار نه اخلي. داسې رپورټونه هم خپره شوي دي چې کای ایدی ممکن استعفا وکړي. پر کای ایدی د انتقادونو په اړه د ټایمز ورځپاڼې د رپورټ په استناد جنقا الکوزی رپورټ اوروي.
کای ایدی معتمدو کسانو ته ویلي چې له روان کال وروسته به په خپلې دندې پاتې نه شي او دا هم ویلي چې نه غواړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي په توګه د کار د دورې له ختمېدو وروسته د بلې دورې لپاره په دې څوکۍ کار وکړي. یو ډیپلومات وایي کای ایدی دا خبره خپلو دوستانو ته کړې خو په رسمي ډول یې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لویدیزو طاقتونو همدا اوس د شپېته کلن نارویژني کای ایدی په ځای د یو بل کس د میندلو هڅې پیل کړي او د نورو کسانو په منځ کې په ملګرو ملتونو کې د 1600 ځواکونو د پخواني فرانسوي مشر ژن ماغي ګهینو او په نیپال کې د ملګرو ملتونو د پخواني انګلیس استازي ایان مارتین نمونه هم اخیستل کیږي. ټایمز لیکي ځینې نور احتمالي کاندیدان هم یادېږي، لکه په عراق کې د ملګرو ملتونو پخوانی استازی ستافان د مستورا چې په خټه سویډنۍ خو د ایټالیا ته بده، او د ترکیې حکمت چتن چې له 2003 میلادي کال څخه تر 2006 کال پورې په افغانستان کې د ناتو استازی و. ټایمز لیکي که چیرې د کای ایدی جانشین پیدا شي نو دی به په راتلونکې میاشت کې په لندن کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکي کانفرنس په مهال ګوښه شي. ملګري ملتونه ممکن له کای ایدی څخه وغواړي چې د مارچ تر میاشتې پورې چې د لندن د کانفرنس په تعقیب کې بل کانفرنس په کابل کې جوړیږي په خپلې دندې پاتې شي. کای ایدی د 2008 میلادي کال د مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي په دندې ټاکل شوی و او دوستان یې وایي د په هیڅ ډول نه غواړي او نه غوښتل چې له دوو کلونو زیات په دې دندې کار وکړي. تیره اونۍ د نړیوال بحران ډلې له وی نظر پوښتنې وروسته یو راپور ولیکه او وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو توان او اغیز ته سخت زیان رسیدلی، د دې سازمان روحیه کمزوره شوې او په کای ایدی باندې د افغانانو باور هم کم شوی دی. د نړیوال بحران ډلې راپور وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د اعتماد د اعاده کېدو لپاره باید چې کای ایدی ګوښه شي.
د امریکا جمهور رئیس د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلانوي. بارک اوباما به سبا د افغانستان په وخت د سهار په 5:30 وینا وکړي. د دې وینا بشپړ متن د ازادي رادیو په سهارنۍ خبرونه کې خبرو او د ستراتیژۍ پر مختلفو اړخونو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه اخلي.
په داسې حال کې چې سهار به د امریکا ولسمشر بارک اوباما د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي او افغانستان ته به ممکن د نویو څه باندې 150 سرتیرو د استولو پریکړه وکړي، د افغانستان د ملي شورا غړي په دې اړه بیلابیل نظریات او وړاندیزونه لري. ځینې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو استولو ته اندېښنه لري، خو ځینې بیا د بارک اوباما د نوي غوره شوي تګلارې ملاتړ کوي. دا څرګندونې له کابله د حسیب شهید په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما باید په خپل نوې ستراتیژۍ کې زیات فشار د تروریزم پر اصلي ځاله واچوي او د هیواد په سرحدي سیمو کې د بهرنیو سرتېرو حضور غښتلی کړي. د ملي شورا یو شمېر غړو چې د افغانستان په اړه د اوباما له لورې د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په درشل کې لازادې رادیو سره خبرې کولې وویل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اتکلنې تجربې وښوده چې د تروریزم اصلي سرچینه چیرې ده، نو ځکه خو باید په دې نوې ستراتیژۍ کې هم دې ټکي ته پام وشي. د مشرانو د جرګې ډاکټر میرداد منګل وایي هیله لري چې نوې ستراتیژي کې د تروریزم سره د مبارزې لپاره یوازې افغانستان نه بلکې پاکستان هم پنهخه شوی وي.
ما هیله دغه ده چې نه یوازې ځان ته د افغانستان په کلابې د ګوندي هیوادونو په ارتباط هم کلک تصمیم ونیسي. کچیرته ټوله ستراتیژي د افغانستان په اړه جوړه شوې وي او د ګوندي هیوادونو په ارتباط کوم تصمیم نه وي نیول شوی، که هر څومره کوي ستراتیژي هم وي دا به ناکامه وي، لکه دا تیره ستراتیژي چې هم
د ولسی جرګې غړی ګل بادشاه مجیدی هم د افغانستان په اړه د اوباما د نوې ستراتیژۍ هرکلی کوي او وایي په نوې ستراتیژۍ کې باید ځینې ټکو ته جدي پام ونیول شي.
د نوې ستراتیژۍ کې موږ توقع دا ده چې دوی ښار کې د درستانو ځالې په نښه کړي، هغه که په افغانستان کې دي که د افغانستان د باندې دي. دویم د افغانستان امنیتي قواوو په بیا رغونه کې رول ولوبوي، چې دریم د دې قوتو راتګ باید د کلو بانډونه د باندې وي په سرحدونو کې، دوی باید بیا رغونې ته ډېره توجه وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره افغانستان ته د نورو لسګونو زرو سرتېرو د استولو اعلان هم وکړي. د ملي شورا ځینې غړي بیا هیواد ته د نورو بهرنیو پوځیانو د راتګ سره مخالفت څرګندوي. د مشانو د جرګې غړی محمد عالم ایزیتیار وایي د هیواد ته د نورو سرتېرو استول د ګټې پر ځای زیان رسوي.
هر څومره چې د افغانستان کې بهرنۍ قوتونه زیات شي، زما په عقیده په همدې تناسب په افغانستان کې شخړې او کشمکشونه او لانجې زیاتې شي. متاسفانه چې لدین مخ کې جامعه جهانی په افغانستان کې یو واحد ستراتیژي او یحت سیاست ندرلون. امیدوارم چې دوی هر عمره باید یو واحد سیاست یا واحد ستراتیژي او یو واحد موقف د افغانستان په مقابل کې وګورک.
پر هغه څه چې د ملي شورا اکثر غړو په یو مخ ټینګار وکړ، هغه دا چې نړیوال پوز دی دا ور په خپل ستراتیژي کې زیات کار په هغه لارو چارو وکړي چې وکول شي د مخالکو باور خپل کړي، او دا هغه څه دي چې د دوی په وینا نړیوال پکې په تیرو اتو کلونو کې پاتې راغلي.
د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر غړیو نظریات مو د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ په اړه په رپورټ کې اوریدل. د دې ستراتیژۍ په ارتباط په خبرو شویو رپورټونو کې ویل شوي دي چې شایي هلمند ته ډېر عسکر واستول شي. د هلمند والی وایي چې په تیرو کلونو کې په هلمند کې امنیتي تشکیلات بشپړ نه وو، ځکه امنیتي وضعیت خراب شوی و. ګلاب منګل هلمند ته د احتمالي نورو امریکایي پوځیانو استولو ته خوشي څرګنده کړه، خو شرط یې وړاندې کړ. پر دې مسلې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر سیمه ییزو نظر هم اخیستی. رپورټ یې سره اورو.
د هلمند والی محمد ګلاب منګل د سه شنبې په ورځ مخکې له دې چې ولسمشر باراک اوباما د خپل نوې ستراتیژۍ پوره جزئیات اعلان کړي، غوښتنه وکړه که چیرې نوي سرتېري هلمند ته راځي نو د دوی سره دې په تفاهم په غوځایونو کې ځای پر ځای شي چې اړتیا ورته لیدل کېږي. ښاغلی منګل وویل، زه باور لرم چې د نوو امریکایي سرتېرو پر سېدو سره به په هلمند کې ډېر ژر امنیت ټینګ شي.
زه هلمند ته د ایصاف د زیاتو ځواکونو د راتګ هرکلی کوم، او دا د هلمند دپاره په هلمند کې د سولې او امنیت د ټینګښت دپاره اړین بولم. او د تېر کالنا دلته هم د قوتونو زیاتوالی او هم د قوتونو ترمنځ د ښې همغږۍ او ښه همانګۍ په وجه موږ وکولای شو چې د هلمند په امنیتي حالاتو کې ډېر بدلون راولو. له تېر کلنه تر اوسه درې ولسوالۍ عملاً د طالبانو له ولکې څخه خلاصې شوي دي، او متبخي درې ولسوالۍ به انشاءالله په راتلونکي کې د طالبانو له تسلط نه خلاصې شي او هلته به امن راشي.
ګلاب منګل زیاته کړه، پخوا په هلمند کې پوره امنیتي سرتېرو نه و، ځکه په دې ولایت کې حالات د ورځې نه بلې ته بدتر سو. هغه وویل پر دې هم کار روان دی چې هلمند ته د ملي اردو 215 کلو اردو هم رانقل شي، چې دا به د چارو په سنبال او د امنیت په ټینګښت کې زیاته مرسته وکړي. نوموړي د امریکایي سرتیرو او افغان ځواکونو ترمنځ پر ګډې همکاري او تفاهم ټینګار وکړ، خو دا په داسې حال کې دی چې په هلمند کې یو شمېر اوسېدونکي وایي د امریکایي نوو سرتیرو راتګ هلمند ته دومره ګټور نه شي تمامېدای څومره چې اټکل کېږي. دوی وایي د نوو سرتیرو د لګښتونو پیسې دي د افغان ځواکونو پر سنبالولو ولګول شي، او د بیا رغونې پروسه دې په دې ولایت کې چټک شي، او د ناراضه طالبانو لپاره دې د پخلا کولو یوه شفافه افغاني پروسه پیل شي.
هغه افغانان چې په جنگ باندې اخته دي، هغه داسې یو سروي باید وسی چې دا غوي نظر واخیستل شي چې ولې په جنگ اخته دي، او دا مجبوریت ته د جنگ باید معلوم شي، او په دوم قدم کې هم هغه سره دات چې د جنگ الی راځي هغه باید وترل شي، او په درې دریم قدم کې هغه همسایه ممالک چې دې ته لاره واره کړې ده چې ځینې مرکزونه دوی خلاص کړي دي د پارچ د هغو مرکزو څخه افغانستان نارامه کېږي یا له هغو مرکزو څخه جنګیالي رالېږل کېږي. ښه دا دی چې له هغه مرکزونه له مابین څخه یوړل شي. په درېیم صورت کې همدا دی چې د افغانستان ملي ځواکونو باندې چې هغه ملي اردو او ملي پولیس دي هغه باید پر هغو باندې کار وشي، دغه مصارف چې په دې ځواکونو په راتګ کې مصرفېږي ښه دا دی چې دا پر هغو باندې مصرف شي.
د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د نوې ستراتیژي پر سر نږدې درې میاشتې خبرې روانې وې چې په زیاته اټکل به نن د سه شنبې ماښام ته اعلان شي. خو په هلمند کې ډېر هغه کسان چې له مودو راهیسې یې د دې نوې ستراتیژۍ د اعلان انتظار کاوه وایي د دې ستراتیژۍ پوره جزئیات په ساده او لازمو الفاظو افغان اداره او کورنۍ رسنۍ ته شریک کړي تر څو هر افغان د نړیوالو په نوې ستراتیژۍ باندې پوه شي.
د امریکا جمهور رئیس د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلانوي. باراک اوباما به سبا د افغانستان په وخت د سهار په 15:00 بجو وینا وکړي. د دې وینا بشپړ متن د ازادۍ رادیو په سهارنۍ خبرونه کې خبرو او د ستراتیژي پر مختلفو اړخونو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه اخلي.
نن له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د ایچ آی وی وایروس په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتېدو، د دې میکروب د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو د خلکو د خپرېدو لپاره لمنځل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم نن د ایډز پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځله او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې د خپلو پروګرامونو په اړه معلومات وړاندې کړل. د عامې روغتیا د وزارت په وینا په افغانستان کې د دې ناروغۍ د خپرېدو یو اصلي سبب نشه یي مواد دي. د دغه وزارت په وینا کې چیرې د نشه یي موادو په خلاف مبارزه جدي نشي نو ممکن په هیواد کې د ایډز ناروغي په بېساري ډول خپره شي. د دې موضوع تفصیل له کابل د حمید محمد پر رپورټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې په هیواد کې د نشه یي توکو په خلاف مبارزه په جدي توګه تعقیب نشي نو ممکن د ایډز ناروغۍ چې اوس په ډېره ټیټه کچه کې ده په بېساري ډول خوره شي. د عامې روغتیا وزارت په دې باور ده چې په افغانستان کې د ایډز ناروغۍ د خورېدو یو اصلي علت د نشه یي توکو کارول دي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی چې د سه شنبې په ورځ د ایډز پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته وینا کول وویل چې د دوی څېړنو دا ښودلی ده چې دا ناروغۍ تر ډېره په معتادینو او په تیره بیا د هیروینو په معتادینو کې په چټکۍ سره خورېږي.
خطرات بالقوه که ما را تهدید میکنه به زبان ساده تر بگویم موضوع اعتیاد
دی. وایي که په ساده ژبه یې ووایم هغه بالقوه خطرونه چې موږ ګواښوي هغه اعتیاد او په تیره بیا د ستنو له لارې د هیروینو کارول دي. دا د دې لپاره چې کوم کسان چې د ستنو له لارې هیروین اخلي دوی یو وستنه په ګډه کاروي او په دوه کسانو کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات او که موږ د نشه یي توکو د تولید قاچاق او د کارولو د ستونزې مخه ونه نیسو نو دا په خپل یو اساسي علت ده چې په راتلونکي کې به زموږ په هیواد کې د ایډز پېښې زیاتې کړي. د شو څېړنو له مخې افغانستان اوس مهال په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ تر ټولو کمې پېښې لري. خو ښاغلي فاطمه وویل چې دا په دې معنی نه ده چې افغانستان دې د هغې ګواښونه له پامه وغورځوي. هغه وویل دا خطر موجود ده چې په افغانستان کې د ناروغۍ اړخ بدل کړي او په بېساري توګه خوره شي. افغانستان د ایډز په وړاندې خپله لومړنۍ مبارزه په 2003 میلادي کال کې پیل کړه او په 2015 میلادي کال کې د دې مبارزې لپاره یو منظم ستراتیژي هم جوړه شوه. کله یوې خوا په افغانستان کې د ایډز ګواښونو او د هغې د خپرېدو امکاناتو ته ګوته نیول کېږي، له بل لورې د عامې روغتیا وزارت او نړیوالې ادارې خلک هڅوي چې په ایډز اخته کسان باید انزوا ته رانه کاږي. په افغانستان کې د یونیسف او یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د امانتو د صندوق مسؤله میرمن کاترین وویل چې سږ کال د ایډز نړیوالې ورځې شوار هم دا دی چې باید د هغو کسانو په وړاندې تعصب له منځه ولاړ شي چې په دې ناروغۍ اخته دي.
شوار د بشر حقوقو ته د ټولو لاسرسي دي او دا لمک ټولو نه غواړي چې روغتي خدماتو ته د ټولو لاسرسي باور وکړو او د هغو کسانو په وړاندې د کرکې مخنیوي وکړو چې په دې ناروغي اخته دي.
دا ورکړل شو معلومات له مخې په افغانستان کې اوس مهال د ایډز 1555 پیخي سب شوی او اته مړینې هم لري. خو د عامې روغتیا وزارت ویره څرګندوي چې ممکن په افغانستان کې د ایډز په ناروغي د اخته کسانو شمیر تر دې زیات یعنی د 2000 په شاوخوا کې وي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی په کابل او هرات کې د ایډز د درملنې دوستر مرکزونه او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ناروغۍ د تشخیص ځینې مرکزونه هم پرانیستي دي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې جاپان هم په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د ایډز او د ملاریا او نری رنځ د درملنې یو سلبستریزه عصري روغتون هم جوړ کړي.
په کابل کې نن د پوهنې د وزارت د ښوونکو د روزنې د ریاست او د جرمني د تخنیکی همکاریو د مؤسسې یا جی ټی زیډ په مالی مرستې د 2020 میلادي کال د پلان جوړولو کلنۍ غونډه جوړه شوه. دغه غونډې ته د وو ولایتونو د ښوونکو د روزنې او د پوهنې مشان رابلل شوي چې د دوی د ستونزو او اړتیاو په پام کې نیولو سره به د 2020 میلادي کال لپاره د افغانستان په کچه د ښوونکو د روزنې پلان ترتیب شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د حمید عثمان رپورټ ته.
د افغانستان د پوهنې د وزارت چارواکي وایي چې د دغه درې ورځني سیمینار په ترڅ کې به د وو ولایتونو د پوهنې د ریاستونو او د ښوونکو د روزنې له رئیسانو سره تر سلا مشورو وروسته د 2020 میلادي کال د ښوونکو د روزنې پلان جوړ کړي. د پوهنې د وزارت اداري مرستیال سلیمان کاکړ د دغه سیمینار د پیل پر مهال له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې په دغه پلان کې به د ښوونکو د روزنې نوی تعلیمي نصاب او د دارالمعلمینو د ودانیو جوړول شامل وي چې د آلمان حکومت به د هغه هیواد د دریو مؤسسو جی ټی زیډ، ڈی ای ڈی او کی ایف ڈبلیو په همکارۍ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د دارالمعلمینو نوی ودانۍ جوړې کړي.
دوی څلور دار معلمینو جوړی او درې نورم په پلان کې لري. قندوز او بلخ او تخار بدخشان کې په دغه یو ولایت کې خدای یو میاشت مخکې افتتام شو چې د بدخشان او فکر کوم ولادانو او خارجي بودیجه د مونږ ته نه راکې خپل دوی مصرفي. خو کندهار پکتیا کې هم دوی په نظر کې لري دغه نوې پلان کې به دام شامل وي.
د پوهنې د وزارت اداري مرستیال سلیمان کاکړ وایي چې د ښوونکو د روزنې د کلینی پلان د عملي کولو په لار کې هم یو لړ خنډونه شته چې په هغې ترڅ کې د امنیتي لاملونو له امله د دغه وزارت انکشافي پروژې ځنډیدلي یا په ټاکلي وخت مرستې نه رسیږي. او بله مسله د ښوونکو د روزنې ټیټ ظرفیت دی او همداراز د پروژو د عملي کولو لپاره وړ کسان نشته چې د دې لپاره یو ځانګړي وخت ته اړتیا شته. بلخوا د پوهنې د وزارت د ښوونکو د روزنې رئیس سوسن د کوای چې د ښوونکو د روزنې د دغه پلان لمخه به یو شمېر ولایتونو لپاره چې پکې خزو ته د ښوونکو د روزنې څنګه نشته د ښوونکو د روزنې بیړنۍ څنګه جوړ کړي او د ښوونکو د روزنې نه څلويخ څنګه به درې او یو څنګه ته لوړ شي.
موږ د یو لکو او یو زرو نه زیات معلمین لرو چې په دې کې 28% ښځینه دي، اما متاسفانه دغه 28% په مرکز د اتو خرونو کې دي. داسې ولسوالۍ هم تقریبا 40 ولسوالۍ لرو چې موږ یو ښځینه معلمه پدې کې نه لودله. نو موږ خصوصا زموږ زیات تمرکز لکه په دار معلمینو کې میم چې وې دار معلمینو کې زموږ تعداد د محصلینو 450 و په هغه کې چې ځینه نه وي اوس 340,000 محصلین لرو چې 20% ښځینه تشکیلوي. نو موږ نه تنها مراکز د ولایت کې بلکې په ولسوالۍ کې هم ورته دغه پروګرام غواړو توسعه ورکو او د دې د تشویق لپاره موږ یو سکالرشپ پروګرام د ښځینه او معلمینو لپاره جوړ کړی دی چې دوی په دوه کالونو جریان د تحصیل کې په دار معلمینو کې به $80 د میاشتې مدد معاش اخلي.
اوسمهال په افغانستان کې د مسلکي ښوونکو نشتوالی د پوهنې په برخه کې واسطه ستونزه ګڼل کیږي.
د امریکا جمهور رئیس د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلانوي. باراک اوباما به سبا د افغانستان په وخت د سهار په 5:30 بجو وینا وکړي. د دې وینا بشپړ متن د ازادۍ رادیو په سهارنۍ خبرونه کې خبرو او د ستراتیژۍ پر مختلفو اړخونو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه اخلي.
نن د سوات په کانجو سیمه کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي یا ژوبل شوي دي. په وژل شویو کې د سرحد ایالت د پارلمان غړی ډاکټر شمشیر علی خان هم شامل دی. له پېښور مخ خپل خبریال نجیب عامر د موضوع له جزئیاتو خبروي.
ځانمرګې برید د سه‌شنبه په ماسپښین د سوات په کانجو ډیری سیمه کې د سرحد د ایالتي پارلمان د یو غړي او د عوامي نېشنل ګوند د یو مهم مشر ډاکټر شمشیر علی خان په حجره کې وشو. ډاکټر شمشیر په خپل حجره کې د سیمې د خلکو سره د اختر مبارکي کوله او برید کوونکي هم د مبارکۍ په پلمه حجره ته ورننوتل. د دې برید په ترڅ کې ډاکټر شمشیر علی خان او د هغه ورور وژل شوي او 12 زیات کسان ژوبل شوي دي. په منګور کې یو ځایي خبریال غلام فاروق وایي درې میاشتې پس په سوات کې سرتېره برید ترسره شوه.
په سوات کې کوم اپریشن راه راست په 5 شروع شو. دا غي نه پس دلته په سوات کې اله ډیر خوشي وو. درې میاشتې پس دا یو ځان برید وکړی شو چې د دې سره د سوات هغه امن زما ډیر زیات خراب شو.
د صوبې سرحد د کابینې د چاپیریال ساتنې وزیر واجد علی خان د ازادي رادیو ته په مرکه کې ویل د ډاکټر شمشیر علی خان کورنۍ تر دې مخکې هم ډیره قرباني ورکړې دي.
ڈاکٹر شمشیر علی خان چی دا ضلع سوات تے ڈیر معزز خاندان سے تعلق ساتھی دے دیو خاندان چی دا اول نا دا این پی سے تڑنے سیاست کی او جو ٹول ما دا این پی دا پا قربانی ول کڑی ٹول وقت دا دی دا مشران دا والا ڈاکٹر شمشیر خان پوے دی دا دے کہ یو تاریخی رول پلے کڑے دے پلے کی او یقینا چی آغا پ دے اختر پروز باندې چی آغا دخل کو سر ملا وے دوم پا آر کی او کسرے دے والتی خودکش حملہ کڑی دا ڈاکٹر شمشیر سیدی آغا پ زے باندې حق ہسپتال شہادت چیری باقی خلق چیری زخمیان دے کہ خلق جن خلق چیری نازک پوزیشن دے سیات کی
سرحد ایالت کی عوامی نیشنل گون حکومتی واگی پلاس کی لری او د همدغه گون ډیری غړي وخت په وخت د وسلوالو ډلو لخوا د ځان مرګ بریدونو او یا هم د بمی چودنو په ترڅ کې لمن زوړل کیږي. یاد شوی گون ته په ډیرو سختو حالاتو کې د حکومت کولو موقع په لاس ورغلی ده. دوی د ترهګرو پر ضد د بریاو د ترلاسه کولو دعوه کوي خو تر اوسه د ځان مرګ بریدونو او د بمی چودنو لړۍ ختمه شوې نه ده. نجیب عامر د ازادي رادیو پیښور.
د ازادي رادیو په سهارنیو خبرونو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژي جزئیات خبرو هڅه کوو چې د باراک اوباما د وینا بشپړ متن په دې ارتباط تاسو ته خبر کړو. د ازادي رادیو د دې سات خبری مجله هم سر ته رسیږي. مليحه احراری له تاسو سره ده په بلې خبری مجله کې.
تشکر آقای شیبر و سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. از تحولات افغانستان منطقه و جهان گزارش هایی را پخش میکنیم، اما قبل از همه زرغون منگل خبرهای این ساعت را تقدیم میکند.
رئیس جمهور افغانستان امروز از طریق ویدیو کانفرانس با رئیس جمهور امریکا صحبت نموده و در مورد استراتژی جدید امریکا برای افغانستان بحث‌های داشت. از روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز امروز در کابل تجلیل به عمل آمد و ایران میگوید قدرت‌های جهان در ارتباط با برنامه اتمی آن کشور برای اعمار در مرکز جدید غنی‌سازی یورانیم عکس‌العمل بیش از حد نشان داده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور کرزی امروز از طریق ویدیو کانفرانس با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در خصوص استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان صحبت کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که این ویدیو کانفرانس برای یک ساعت ادامه یافت و در این جریان رؤسای جمهور افغانستان و امریکا در مورد بخش‌های امنیتی، سیاسی، نظامی و اقتصادی این استراتژی که مسائل عمده آن را تشکیل می‌دهد بحث کردند. جزئیات بیشتر این مطلب را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت صحت عامه افغانستان از روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز در کابل تجلیل کرد. دکتر محمد امین فاطمی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان امروز در محفلی که به همین مناسبت تدبیر یافته بود گفت که در افغانستان تا اکنون 556 واقعه مثبت بیماری ایدز تثبیت شده و 8 تن به اثر این بیماری جان باختند، اما به گفته وی واقعات تخمین شده به حدود 2000 نفر می رسد. مقامات امنیتی ولایت اروزگان میگویند که در نتیجه یک انفجار امروز در ترینکوت مرکز این ولایت یک فرد ملکی کشته شده و دو تن دیگر جراحت برداشتند. موسی خان یکی از مسئولین قماندانی امنیتی ولایت اروزگان بر رادیو آزادی گفت که این انفجار ناشی از مواد انفجاری جاسازی شده در داخل یک کراچی بود. مقامات شفاخانه مرکزی ولایت اروزگان میگویند که از محل حادثه 4 زخمی به این شفاخانه منتقل شده بود و یک تن آنان به اثر جراحات شدیدی که برداشته بود سپس جان داد. مسئولیت این انفجار را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. مقامات در ولایت نیمروز میگویند تلاش ها به هدف رهایی یک انجینیر ربوده شده ی ترکی در این ولایت ادامه دارد. غلام دستگیر آزاد ولی نیمروز بر رادیو آزادی گفت که این انجینیر ترکی در یک شرکت ساختمانی کار میکرد و اخیراً با رانندهش در مسیر رای ولایت فرا اختطاف شد. تا اکنون مسئولیت ربودن این انجینیر ترکی را کسی به عهده نگرفته است. یک عسکر برطانوی در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. با مرگ این عسکر تعداد سربازان برطانوی که تنها امسال در افغانستان کشته شدند به تقریباً 100 نفر رسیده است. اردوی برتانیا سال 2001 میلادی تا حال 236 عسکرش را در افغانستان از دست داده و 204 تن آنها در نتیجه اقدامات خشونت‌آمیز کشته شدند. برتانیا حدود 9000 عسکر در افغانستان دارد که بخش اعظم آنها در ولایت هلمند مصروف نبرد با طالبان هستند. از سوی دیگر مقامات محلی ولایت قنداز از کشته شدن یک مخالف مسلح و جراحت یک پلیس در جریان یک درگیری در ولسوالی دشت ارچی این ولایت خبر دادند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان ادعا کرده است که در این حمله 10 سرباز دولتی را کشتند، ادعایی که از سوی مقامات در ولایت قنداز رد شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز برای 200 خانواده بی بضاعت در شهر کابل کمک‌های زمستانی را شامل کمپل، جاکت، خیمه پلاستیکی، بشکه آب و زغال سنگ توزیع کرد. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به خبرنگاران گفت که این برنامه در برخی از ولایات دیگر نیز آغاز شده و در نظر است در جریان زمستان امسال برای تقریبا 2000 فرد آسیب پذیر در سراسر افغانستان کمک‌های زمستانی توزیع گردد. یک دستیار ارشد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز بازداشت 5 تن از قایقرانان برتانوی را تایید کرد. این 5 نفر هفته گذشته از بحرین به سوی دبی در حرکت بودند که از سوی نیروهای بحری ایران بازداشت شدند. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد گفت قضای آن کشور با این قضیه برخورد خواهد کرد و اگر این برتانوی ها با اراده سو وارد ایران شده باشند با آنها برخورد شدید صورت خواهد گرفت. برتانیا می گوید بازداشت 5 تن از اتباعی این کشور توسط نیروهای بحری ایران یک موضوع کاملا قنصلی است. دیوید ملیبند وزیر خارجه برتانیا بر رادیو بی بی سی گفت این 5 تن شاید به طور غیر عمدی وارد آبهای ایران شده باشند. بر اساس یک خبر دیگر از ایران، دولت آن کشور گفته است قدرت‌های جهان در ارتباط به برنامه اتمی آن کشور برای اعمار 2 مرکز جدید غنی‌سازی یورانیوم عکس‌العمل بیش از حد نشان داده است. هفته گذشته به دنبال آن که اداره بین المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه ایران را به خاطر ساختمان یک مرکز غنی‌سازی یورانیوم به شکل پنهانی در نزدیک شهر قم رسما مورد انتقاد شدید قرار داد، ایران اعلان کرد که 2 مرکز جدید غنی‌سازی یورانیوم را اعمار خواهد کرد. از جمله 35 عضو اداره بین المللی انرژی هسته‌ای، 25 عضو آن به شمول روسیه و چین از قطعنامه حمایت کردند. رامین میهن پرست یک سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت ایران بر روسیه و چین به خاطر حمایتشان از این قطعنامه شکایت خواهد کرد. چین امروز خواهان گفتگوهای بیشتر برای حل بنبست روی برنامه هسته‌ای ایران شد و گفت که پکن با وضع تعزیرات بر ایران همچنان مخالف باقی میماند. حکومت عراق میگوید ماه گذشته میلادی در این کشور 122 تن در اثر خشونت‌ها جانشان را از دست دادند. به گفته حکومت این رقم پایان ترین سطح تلفات پس از سال 2003 و آغاز عملیات نظامی آمریکا در این کشور میباشد. و خبر آخر که لیون مسی برنده ی توپ طلایی و لقب بهترین فوتبالر سال اروپا شد. مسی که برای کلب بارسلونا و تیم ملی ارجنتین بازی می کند اولین ارجنتینی است که لقب بهترین فوتبالر سال اروپا را از آن خود می سازد. در نظر سنجی که توسط مجله فرانس فوتبال صورت گرفت، مسی 22 ساله برنده ی پیشین این لقب کریستیانو رونالدو را با تفاوت زیاد شکست داد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
یک شرکت دولتی راه آهن ازبکستان با دولت افغانستان در راستای احداث 75 کیلومتر راه آهن در این کشور قرارداد را امضا کرده که بندر حیرتان را با شهر مزار شریف وصل می سازد. با گزارش روزنامه راه نجات چاپ کابل، ارزش این قرارداد 129 میلیون دلار تخمین شده است. با اساس این تفاهم‌نامه زیر ساخت‌های موجود بندر حیرتان نیز بازسازی شده و ترمینال بارگیری همچنان ایجاد می‌گردد. گفته می شود با احداث این خطا هم تسهیلات لازم در خصوص حمل و نقل اموال فراهم خواهد شد. ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار می گوید تولیدات پنبه امسال در این ولایت افزایش یافته است. محمد حسین صافی رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار در صحبت با خبرگزاری پشواک علت افزایش پنبه در این ولایت را توزیع تخم با کیفیت به دهقین خوانده است. وی گفته آنان در همکاری با بانک انکشاف آسیایی برای 1000 دهقان در 4 ولسوالی ولایت ننگرهار تخم با کیفیت پنبه را توزیع نمودند. این هم چند خبر ورزشی. کمیته ملی المپیک افغانستان تصمیم گرفته تا فعالیت‌های ورزشی را در قاره اروپا گسترش دهد. روزنامه انیس چاپ کابل گزارش می‌دهد که قرار است به این منظور تمام ورزشکاران افغان مقیم اروپا در آینده نزدیک در آلمان گرد هم آمده و به مشوره آنها نمایندگی کمیته ملی المپیک افغانستان در آنجا ایجاد گردد. و مسابقات بزکشی، ریسمانکشی و دوش به تازگی در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان راه‌اندازی گردید. با گزارش خبرگزاری پشواک، مسابقات بزکشی بین 140 چاپانداز به هدف احیای ارزش‌های فرهنگی و محلی مردم بامیان از سوی مرکز انکشاف توریسم برگزار شد. در کنار مسابقات بزکشی، رقابت‌های ریسمانکشی و دوش نیز میان تیم‌های مختلف جوانان در این ولایت راه‌اندازی گردید که مورد استقبال صدها تماشاچی قرار گرفت.
شش و چل دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این برنامه از این رویدادها گزارش های پخش می شود. اعضای شورای ملی در رابطه با استراتژی براک اوباما و فرستادن 30,000 عسکر دیگر به افغانستان که فردا اعلام می شود واکنش‌های متفاوت نشان دادند. ایالات متحده آمریکا می گوید در تلاش است بر کارهای روزمره حکومت کابل نظارت بیشتر داشته باشد. کمیشنری سازمان ملل متحد برنامه توزیع کمک‌ها برای مهاجران بازگشته و بیجا شدگان داخلی را آغاز کرد. و در اثر حمله انتحاری در منطقه کبل سوات یک عضو مهم عوامی نشنل و برادرش کشته شدند. قرار است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما فردا ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان طرح جدیدش در جنگ برای افغانستان را اعلام کند و هم استراتژی جدید خود را اعلان کند. اعضای شورای ملی درباره نظریات و پیشنهادهای مختلف در این رابطه دارند که این برنامه شامل فرستادن حدود 30,000 سرباز دیگر به افغانستان می باشد. جزئیات این موضوع و واکنش وکیلان شورا را در گزارشی از منیژه دیوا می شنوید.
شماری از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند اوباما در استراتژی جدید خود فشار بیشتر را بالای لانه‌های اصلی تروریسم بیاورد و حضور سربازان خارجی را در سرحدات کشور بیشتر نماید. شماری از اعضای شورای ملی افغانستان به ارتباط استراتژی جدید اوباما در قبال افغانستان به رادیو آزادی گفتند در مدت این 8 سال نیروهای خارجی در افغانستان نشان داد که لانه‌های اصلی تروریسم در کجاست. حالا در این استراتژی جدید هم باید به این نکته توجه شود. نورالحق علومی نماینده مردم در ولسی جرگه میگوید که در این استراتژی مبارزه با تروریسم نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان هم صورت میگیرد.
جدول زمانی را که ایالات متحده آمریکا در نظر گرفته قوت‌های افغانی را باید در پا استاده کنند. خود از یا باید در طول زمان برآیند. میفهمه که قوت‌های افغانی با پا استاده شد در این کشور ثبات می آید، مردمش از جنگ خسته شده، تروریسم نمیخواهند. اون وقت است که بازار پاکستان کساد میشه، ازال کوش میکنه ترازو به زمین بدنه، بانه میگیره که آمدن نیروهای خارجی به ضرر ماست. هیچگاه به ضررش نیست. تنها سرحدات باز ما را که کنترل کنه، شما یقین داشته باشین به نفع ما است، به نفع باکس.
اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این استراتژی شمار سربازان اعزامی به افغانستان را هم اعلان میکند. محمد علم عزتیار وکیل مشران و جرگه میگوید فرستادن بیشتر سرباز به افغانستان به جای فایده زیان به بار میآورد.
به صورت نمیتونه مشکل افغانستان از زیاد نیرو حل بکنه، برعکس باید بر ایجاد ظرفیت ها در داخل افغانستان از لحاظ امنیتی و از لحاظ حکومت داری بیشتر پرداخته شود. این میتونه راهگشا باشه، این میتونه گره مشکل افغانستان باز بکنه، نه از زیاد نیرو به شکل یک جانبه و بدون برنامه ریزی شده و بدون یک قرارداد و توافق با حکومت افغانستان و با دولت افغانستان.
نورالعقل علومی هم این نظر را تایید می کند که نیروهای خارجی و حکومت افغانستان در بین خود یک استراتژی واحد ندارند. از سوی دیگر از تقسیم اوقات حضور نیروهای خارجی در افغانستان که در استراتژی جدید اوباما تذکر رفته استقبال می کند و می گوید که جامعه جهانی این بار باید یک استراتژی واحد داشته باشد. بیشتر از اعضای شورای ملی تاکید می کنند که نیروهای خارجی این بار باید اعتماد مردم را به دست بیاورند، آنچه که آنان در مدت 8 سال در آن ناکام بودند.
واکنش اعضای شورای ملی را در رابطه با استراتژی جدید بارک اوباما برای افغانستان شنیدید که در برگیرنده فرستادن 30,000 عسکر دیگر آمریکایی به این کشور می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بارک اوباما فردا ساعت 5:30 صبح استراتژی خود را طی سخنرانی اعلام می کند. متن کامل سخنرانی بارک اوباما را در برنامه های فردا صبح از یاد نبرید و نظر کارشناسان در این زمینه را نیز جویا خواهیم شد. و ما ایالات متحده آمریکا میگوید تلاش میکند بر کارهای روزمره حکومت کابل نظارت بیشتر داشته باشد و میخواهد یک نماینده بین المللی با صلاحیت در افغانستان تعیین شود که این عمل یک نوع نادیده گرفتن حکومت حامد کرزی به شمار میرود. این موضوع که ابتکاری آن به نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک مربوط میشود در بین متحدان ناتو که در افغانستان دخیل هستند درز ایجاد کرده است، زیرا به نظر بعضی از این کشورها چنین اقدامی میتواند مشروعیت حکومت حامد کرزی و نقش سازمان ملل متحد در افغانستان را به سوال ببرد. در این مورد روزنامه گاردین مطلب دارد که فشردهیان را از سید سمیع عباس می‌شنوید.
به نوشته روزنامه گاردین، این پیشنهاد جزء بسته سیاسی است که رئیس جمهور اوباما برای افغانستان مد نظر دارد و زمینه تصمیم برای فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان می‌باشد. در این برنامه که هنوز زیر غور قرار دارد، از جمله در مورد تشکیل یک اداره اجرایی در پهلوی حکومت آقای کرزی و همکاری بین المللی با تشکیل یک گروه دائمی تماس صحبت می شود. به نوشته روزنامه، هدف از این اقدام حل مشکل ضعف حکومت افغانستان و جلوگیری از فساد اداری در این حکومت می باشد که قوای بین المللی برای حمایت آن به افغانستان رفتند. حکومتی که به گفته وزیر خارجه بریتانیا دیوید ملیبند اگر قوای خارجی در افغانستان نباشد در چند هفته سقوط خواهد کرد. به نوشته روزنامه، بعضی از متحدین ناتو و سیاستمداران بریتانیایی به این عقیدند که تشکیل یک اداره پرقدرت سازمان ملل متحد در افغانستان که در امور اداری این کشور هم دست داشته باشد سبب خواهد شد که مشروعیت حکومت افغانستان باز هم کمتر شود. یک دیپلمات غربی گفته است که اداره مرکزی افغانستان باید در دست خود افغانها باشد، در غیر آن مؤثر نخواهد بود. رئیس جمهور کرزی بعد از انتخاب دوباره به این مقام تعهد کرد که مبارزه علیه فساد اداری را شدیدتر خواهد ساخت و تلاش خواهد کرد که اردو و پلیس ملی افغانستان را به سرعت تقویه نماید تا زمینه برای عملی کردن استراتژی خروج قوای خارجی از افغانستان فراهم شود. اما کشورهای غربی اطمینان کامل ندارند که رئیس جمهور کرزی بتواند این تعهدات خود را به جا آورد و از این رو آنها بحثا را در مورد یک برنامه احتمالی آغاز کردند که اقدامات را برای تقویه حکومت افغانستان بیشتر سازند و حتی اگر ضرور شود در این ساحه رئیس جمهور کرزی را نادیده بگیرند. به نظر نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک، نمایندگی فعلی سازمان ملل متحد هم در افغانستان به اندازه شاید و باید صلاحیت ندارد و در موضوع فساد اداری در این کشور یک موقف ضعیف و نرم را پیش گرفته است. او خواهان تعیین یک نماینده عالی رتبه بین المللی در افغانستان می باشد که مانند بوسنیا بتواند بر تمام امور افغانستان مسلط باشد. اما در این ساحه آقای هولبروک با مقاومت کشورهای اروپایی روبرو شده است و این کشورها بر نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان دیپلمات نروژ کای اید اعتماد دارند. یک دیپلمات دیگر غربی گفته است بعد از برکناری پیتر گالبریت از معاونیت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، اکنون آمریکا با پیشنهادات جدید می‌خواهد بار دیگر در مرکز تلاش‌های بین‌المللی در افغانستان قرار داشته باشد. دوره کار آقای اید در افغانستان در ماه مارچ خاتمه می‌یابد و کشورهای اروپایی تلاش دارند که برای عوض او یک نماینده عالی رتبه دیگر این مسئولیت را به عهده بگیرد که قسمت بتواند نقش سازمان ملل متحد و نقش ملکی ناتو را در افغانستان هماهنگ بسازد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از برنامه های توزیع کمک‌های زمستانی برای مهاجران عودت کننده و بیجا شدگان داخلی خبر می‌دهد. بر اساس این برنامه برای 200 خانواده بیجا شده و مهاجران بازگشته در کمپ جوار کابلندوری در مربوطات حوزه 8 وسایل زمستانی و پوشاک توزیع شد. نادر فرهاد سخنگوی UNHCR گفت که در سال جاری 200 هزار نیازمند از برنامه‌های کمک‌های غذایی بهره مند خواهند گردید. تفصیل موضوع در گزارشی از حمید پژمان.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان با ارزش 4 میلیون دلار مواد غیر خوراکی را در سال جاری در مناطق مختلف این کشور برای عودت کنندگان افغان و خانواده های نیازمند توزیع خواهد کرد. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید این نخستین برنامه توزیع کمک های زمستانیان داره برای عودت کنندگان افغان است و سلسله توزیع کمک‌های زمستانی برای بیش از 200 هزار خانواده نیازمند صورت خواهد گرفت.
در مجموع مواد غیر غذایی است، موادی است که بتانن زمستان سرد را نسبتاً به گرمی سپری کرده بتانن بر اطفالشان جاکت و موزه، لباس گرم در نظر گرفته شده، پتو از خیمه از بشکه آب است، تعداد 70 کیلوگرم زغال است که برای اونا داده میشه.
آقای فرهاد گفت همکنون 250 هزار بیجا شده داخلی در این کشور وجود دارد که در نقاط مختلف این کشور در بی‌سرپناهی زندگی دارند. مقامات کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگویند از آغاز پروسه برگشت مهاجرین افغان بیش از 5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. با گفته سخنگوی UNHCR مهاجرین برگشت کننده به علت خشکسالی، نبود کار و مشکلات امنیتی همکنون در نقاط مختلف افغانستان با دشواری زندگی می کنند. امیر محمد باشنده ولایت بغلان و یک تن از مهاجرین برگشت کننده در ساحه کمپ کابلنداری ضمن مؤثر خواندن کمک های UNHCR خانه مار سرپناه برای برگشت کنندگان افغان گردید.
خدا شاهد است که من 7 سال از ایران تیر کردم، با 7 سال از دست طالبان گریخته رفتم، مجاهدین بودم 7 سال اونجا تیر کردم، خیستم اومدم قطع ناموس و خود پس در خاک خود که ما باید خدمت به خاک خود، به وطن خود، به مردم خود بکنیم. دمو کودکستان بیچاره و بدبخت ما غلط دیدیم. امروز ما هر کدام ما 10 تا طفل داریم. دمی 7 سال و 5 سال ما را سرپناه نداده، چی علت است؟ چی علت است که ما را سرپناه نمیده؟
در این حال مقامات وزارت امور مهاجرین افغانستان میگویند آنها مطابق با فرمان رئیس جمهور سلسله ما را سرپناه را برای نیازمندان و برگشت کنندگان آغاز کردند. نور محمد حیدری مشاور وزارت مهاجرین گفت
افغانستان اسلامی دولت
به اساس فرمان شماره 144 رئیس جمهور افغانستان، افغانهای عودت کننده و نیازمند که سرپناه ندارند و مستحق شناخته شدند برای آنها زمین توزیع و سرپناه اعمار می‌گردد. شما در جریان هستید که همکنون در 28 ولایت افغانستان شهرک های مهاجرین اعمار شده است و در این شهرک ها برای مهاجرین زمین توزیع گردیده و سرپناه اعمار شده است.
با آغاز فصل خزان مشکلات برگشت کننده افغان در کابل و سایر نقاط افغانستان افزایش یافته و در مورد نیز دیده شده است که یک تعداد اطفال به خاطر نبود امکانات جانهایشان را از دست دادند. هرچند مؤسسات کمک کننده و دولت تلاش دارد تا با پرداخت مساعدات‌های مالی و نقدی در کاهش مشکلات عودت کنندگان افغان بشتابد، ولی عودت کنندگان افغان خانه اقدامات اساسی تر از جمله مار سرپناه برای بودباششان هستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
نگاهی داریم به گزارش‌های منطقه. در اثر حمله انتحاری در منطقه کبل سوات امروز دکتر شمشیر علی عضو مهم عوامی نشنل و برادرش کشته شدند. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پشاور می‌شنوید.
اولی ساعت 2 بعد از ظهر روز سه‌شنبه در منطقه کبل سوات یک انتحار کننده خود را در داخل مهمانخانه دکتر شمشیر علی عضو اسمبلی ایالت سرحد منفجر ساخت که در نتیجه آن دکتر شمشیر علی و برادرش کشته شدند و در حدود 15 تن دیگر مجروح گردیدند. گزارشات می‌رسانند که انتحار کننده به بهانه ایدی در بین مهمانان داخل خانه دکتر شمشیر علی گردیده است. جراحت برداشتگان جهت روی به شفاخانه سیدو شریف سوات انتقال داده شدند. مسئولیت این حادثه را تا به حال کسی به عهده نگرفته است. دکتر شمشیرعلی با حزب عوامی نشنل پاکستان نیز وابستگی داشت. گفتنی است که چند ماه قبل نیز دکتر شمشیرعلی با همچو هوشدارها از طرف افراد مسلح روبرو گردیده بود. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین میگوید با وجود عملیات گسترده اردوی پاکستان در منطقه سوات باز هم احتمال موجودیت تروریستان در آنجا دیده می شود. دکتر شمشیر علی خان عضو حزب عوامی نشنل بوده و اکثریت اعضای این حزب از طرف دهشت افغانان مورد هدف قرار می گیرند. به نظر ما وضع امنیتی در منطقه ملکن نسبت به مناطق دیگر سوات بهتر گردیده است، ولی جلوگیری از حملات انتحاری مشکل به نظر می رسد. گزارشات حاکی‌اند که انتحار کننده در حدود 8 الی 10 کیلوگرم مواد انفجاری را در بدنش جابجا نموده بود. این در حالی است که اردوی پاکستان در مناطق مختلف سوات انوس هم جابجا بوده و بر ضد طالبان مسلح عملیات نظامی راه راست را به پیش می برند. با وجود این که مقامات بلند پایه اردوی پاکستان ادعا می نمایند که این منطقه را به طور مکمل از نزد طالبان مسلح تصفیه نمودند، ولی باز هم حوادث خونین و دلخراش پای هم در این منطقه پیش رو می آیند. وگم سبا، رادیو آزادی، پیشاور.
مجله خبری رادیو آزادی.
نگاهی هم بر رویدادهای سیاسی در ایران. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از اعلام اخیر ایران که گفته از 10 مرکز جدید را برای غنی‌سازی یورانیوم خواهد ساخت انتقاد کردند. خاور سولوناک به زودی از سمت رئیسات ریاست پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کنار می رود این تصمیم ایران را نادرست خواند. سوزان رایس سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد هم گفت اگر اعلام روز یکشنبه ایران دقیق و عملی باشد یک اقدام نامناسب است و این کشور را بیشتر از جامعه بین المللی منزوی خواهد ساخت. در این رابطه گزارش داریم از مصطفی صدیقی با اتکا به گزارش های رسانه های غربی تهیه کرده است.
اعلان رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد از تلویزیون دولتی ایران در روز یکشنبه جای برای تردید در مورد بلند پروازی های هسته‌ای این کشور باقی نگذاشت.
نیازمند سایت های متعددی هستیم که برای ما سوخت هسته‌ای تولید بکنه. 10 تا سایت جدید حداقل ما می‌خوایم. 5 سایتش رو آماده کردن. البته الان نقطهشو ما تعیین نمی‌کنیم، ویژگی‌هاشو درآوردن، دستشون باز می‌ذاریم تو ایران نقاط مناسب رو انتخاب بکنه، ولی کارشو باید برن شروع کنن. 5 سایت جدید در مقیاس نتنز و فردو، که فردو کوچیک‌تره، نتنز بزرگتره. ما مقیاس نتنز رو می‌خوایم. 5 سایت جدید رو اجازه میدیم برن شروع کنن آقای دکتر صالحی. تا 2 ماه 5 سایت دیگه رو هم برای ما بیارن. یعنی مجموعاً 10 سایت جدید ما نیاز داریم برای توسعه فعالیت‌های غنی‌سازی.
از سوی دیگر معاون احمدی نژاد علی اکبر صالحی به رادیوی دولتی این کشور گفت که تصمیم حکومت جواب مستقیم به قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. این آژانس چند روز پیشتر با اکثریت قاطع قطعنامه را تصویب و ایران را به فعالیت مخفیانه در ساخت یک سایت جدید غنی‌سازی یورانیوم محکوم کرد. ایران نسبت به این تصمیم برآشفته به نظر می رسد، اما آیا این کشور در خصوص ساختن چندین مرکز هسته‌ای دیگر جدی است یا نه؟ چندین تحلیلگر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این حرفها به جز از یک بازی سیاسی دیگر معنی ندارند. ژاکلین شایر تحلیلگر ارشد انستیتوت ساینس و امنیت بین المللی است. او می گوید که این چنین حرفها پیامده دارد ناگوار.
فکر میکنم اینها حرفای میان خالی اند. از لحاظ تکنیکی با این حرفا نمیتوان به پیش رفت و برنامه ای را به این پیمان راه انداخت.
در حالی که امروز کشورهای جهان روز بین المللی بیماری ایدز را برگزار میکنند، ملل متحد هشدار داده است که این بیماری در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی به طور خطرناکی افزایش یافته است. مرکز خبر در رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات را از زرغون منگل میشنوید.
روز اول دسامبر مصادف است با روز جهانی بیماری ایدز. ویروس HIV که منتج به این بیماری می گردد تا حال در کشورهای مختلف جهان وجود دارد و از بین نرفته است. به طور خاص از کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی می توان نام برد که در آن ویروس HIV رو به افزایش است.
بر اساس گزارش سالانه ملل متحد و سازمان جهانی صحت، حدود 1.5 میلیون نفر امسال در جمهوریت‌های سابق اتحاد شوروی و چند جمهوری یوگسلاویای سابق مصاب به ویروس HIV هستند که منتج به بیماری ایدز می‌گردد. این رقم در سال 2001 900 هزار نفر بود. بیماری ایدز سال گذشته باعث مرگ 87 هزار نفر شد. این مرض مخصوصاً در اوکراین و روسیه جدی است، جایی که در آن 90% بیماران ایدز منطقه زندگی می کنند. رقم مصاب شدگان به ویروس HIV در روسیه 940 هزار نفر می باشد. در قرقیزستان، یکی از جمهوریت‌های سابق اتحاد شوروی، در حال حاضر 11 هزار نفر مصاب به HIV هستند. گفته می شود مسائل اجتماعی اغلباً باعث می گردد تا تعداد زیادی از مصابین ویروس HIV نزد دکتر نمی روند و از شرم جامعه داشتن این بیماری را اعتراف نمی کنند. از سوی دیگر، دولت‌های این کشورها نظارت جدی بر ادویه‌جات دارند و این عمل باعث می‌گردد که عرضه پیچکاری‌های تعقیم شده و دیگر لوازم به کندی انجام می‌یابد. گفته می‌شود در کشور همسایه تاجیکستان دولت به مصاب شدگان بیماری ایدز کمک می‌کند، ولی به گفته یک باشنده شهر دوشنبه، کاغذبازی و کندی فعالیت دفاتر و هم شرم از جامعه و ایراز رفتن نزد دکتر و خواست کمک از دولت باز داشته است.
اوز در این سمت یگون دیگر بنی نیست چیلی که بدون این کمیزاد هم خیلی کمیزاد هم خیلی که از همون کرخونوی که یوری میدین با همین خوبکا کم تر یوردن بیاست هایی خیلی جوی کور ندارن وقتی اگر کور هم باشد یا آیا بفهمن که اونها این کسال دارن اونها با کور قبول نمیکنن.
گفته می شود در حال حاضر 33.4 میلیون نفر در سراسر جهان مصاب به ویروس HIV هستند که اکثر آنان در کشورهای فقیر زندگی می کنند.
شنوندگان گرامی، با سپاس از همراهی شما و پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداینده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی امانه میرزایی شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.